سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام اوري، خو له معمول سره سم په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په تیر 2023 کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 40% یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 40% او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53% یا 1.3 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې دې کمښت په بېلابېلو برخو، له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي، نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډلهیز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 8 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره همدراز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغ لرونکو تل له دې کبله شکایت کوي چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیلمن دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به په راروانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحده ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي آزادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي، خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګید. او ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگتن کې وی او په پام کې لري چې ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکسټ او همدارنګه د امریکا د کانګرس لغړو سره وویني. ټرمپ تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې خبريالانو ته ویل چې دای به د ناتو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لنسی گراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د پواینا د سیخکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. په تیر څپرکي کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم پیژندل او ورسره غذایی زنځیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شي دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د 8 ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایی مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دي د چاپیریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربون ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندۍ موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندۍ موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندۍ موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی. چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه لپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربون ډای اکساید چې کم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان لپاره چې شي برابرې انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان لپاره انرژي آماده کړل، وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربون ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاته دی نوی موج وایو کمه انرژی چې مثال پیشی موجک او خوری د موجک مکمل انرژی چې ده اخستی و اغا پیشی تا نرسیش زکه ده چې کم نبات خورلی دی دیر انرژی ده مثال ده فعالیتون و ده سر ترسول ده پاره پا مصرف رسولی ده یواز اغا کمه پاته چې ده اغا تر پیشی پری رسیش او دمدارنگا نبات که چیری پا نظر که و نبات چه دی طول انرژی و مجرد یا آقا حیوان لمری مصرف اون که پره نرسیجه یو چه اندازه رسیجه او یو چه اندازه دی پا مصرف رسیگ ده فعالیتونو ده سرتر سول ده پاره چه ده ده انرژی چیشه دی ده انتقال یو دوران سو مثال نبات ده چاپیریال سخه نبات جوندی موجوداتو آقا تغذیه وکرلم ترلاسه کرده استفاده کرده پا مصرفی ورسول ورس تا بیرتا دا داغه جوندی موجودات تو سخه آقا مواد چشی سول و چاپیریال تا پاده سو ورپس ایرازو پا ایکوسیستم که دا موادو دوران دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دی یا دویم مصرفونکي دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه کوي غذا اماده کوي او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دی هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد اماده کوي تغذیه کوي او دوی چې دی نباتات چې دی هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري د موادو یو انتقال صورت نیسي چې مثال هغه کاربون دای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي دوران کوي چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربون دای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو لکه څنګه چې موږ وویله اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې اویا فیصده برخه چانیولې ده اوبو نیولې ده او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي موږ وایو کوم سمندرونه سیندونه ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د بړاس په ډول چې شي کېږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کېږي ځان رسي د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي کله چې وریځو ته ځان ورسوي پورتنی برخو ته ځان ورسوي هلته چې شي کېږي په وریځو باندې اوري چې د دغو وریځ چې کله سړو برخو ته ورسېږي نو د هغو هغه په څه باندې اوري د اوبو په څاڅکو باندې اوري که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي د هغه څخه څه شي کېږي په واوره و ژلۍ باندې اوري یعنی اوبه چې سوله په ساحو ته ځان ورسوي په یا به د اوبو په څاڅکو او که تر هغه هم پورته یخني ساحو ته ځان ورسوي په واوره او ژلۍ باندې اوري کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې مثال تویږي دوی بیرته سمندرونو سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسي د ځمکې کښتنۍ برخو ته ځان رسي ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي استفاده کوي یا سمندرونو سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو نباتات چې دی هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سرته رسي د کاربون دای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دی کم ذخیره کوي اکسیجن بیرته څه شي کوي خارجي یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي سي واخیستل سي یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي دوی یو څه کاربون دای اکساید مثال د انسانانو په واسطه د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کېږي تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون دای اکساید یو څه اندازه ازادیږي چې دغه کاربون دای اکساید د نورو سره په یو ځای کېږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کېږي یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي د اکسیجن چې کله آزاد سي یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول چکیږي د دغه نبات ته ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نور اوبو سره د اوبو د زراعت سره یو ځای کیږي، د اوبو د براس سره یو ځای کیږي او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسی. دا چې څو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژن. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټولو ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندي موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندي موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بیل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسی. که څنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یو خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه یا کاربن موجود کاربن دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې ورسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربن دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده بیرته چی کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کم ژوندي موجودات چې دغه کاربن دای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه ډېر خراب سوې ده، د څه له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی د دغو د دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربن دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپله د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیش لامل سو دي چې دا مش پر اتلونکي سم فو کې ان شاء الله په تفصيلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقليمي تغیرات د لامل سو دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوي دي ویلي سوي دي، د اوبو سطح چې سوي ده لوړه سوي ده، چې په نتیجه کې کېدای شي پر اتلونکي کې د ډېرو پیشو لامل سي. راځو زموږ اخیرنی برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفحې څخه تر 40 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راستو موږ وایي طبیعي زیرمې چې شته ویل کېږي. طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کېږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نوي کېدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نوي کېږي. یو بیا نوي کېدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم، دا ټول شان چې دي موږ په چشي کې حسابو په نوي کېدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نوي کېږي. نو دا کم نه نوي کېدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کېدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نوي کېدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو، او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو شهرونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د چشي لامل رامنځته کېږي. دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی وکړو. که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسی چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای شي نبات شو ده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکړي، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکړي کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو. او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کوله. مګر اوس چې دی ډېر شمیر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړله، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پورې د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې، چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مگر د دوی فیصدی چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کوم فعالیتونه دي چې دي یا کوم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید دپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي ځکه چې دوی چې د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایوماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کیږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال تود هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه، همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کیږي له منځه ځي، دا د څه شي د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه د درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ او باید همیشه نیوی نیالگی کشنول سی. دا واز موږ اوس ستاسو نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړی مو اوسې. زموږ آخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح یې کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کی هیلی میومنه هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وو او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسيات چې موږ لرو، هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسياتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دنډرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه، چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حصي غړي چې باید هیڅ پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسيات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دی، دا په پوستکي کې د لمسي حس قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دی هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پریسي یا لاس هم پریسي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکه په باندې وایو. وګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې ډیره شمخ ته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځي، د بل برخې پوڅ راغلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره تاسی وایو یا هم دا پیوان چې دی مختلف ډولونه لري چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوان کوي یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوان کوي یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوان منځته راوړي چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوو. د بصري حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپېریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي او موږ وایو چې بصري حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې دغه لري دغه کم حس مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخه څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمې پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمې باندې مشلي او د مشیمې پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیې په نامه سره یادیږي. د انبیې په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده محدبه اینداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دي نوي چې د ماشینې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د تورو برخه چې موږ ورته وایي هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګ د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چېرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ الته چې راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجې په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي. یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل دا چې دی چې مثال هغه کېدلی سي نو زموږ عدسیې ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوړې ته چې ده د عبمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان څه کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده، هغه د سامي حس دی چې موږ وایو دا چې د غوږونو په واسطه چې کېږي دا حس مطلب موږ کولی سو، او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامي حس چې دی موږ ته د چاپېریال غږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو، موسیقي، طبي غږونه، همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولی سو احساس کولی سو. د سامي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو، که چېرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې، مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي دوی غټېږي، کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه، همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي، د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده، چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابلی سو، مطلب د لمسې حس په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو، موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي. او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري، او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو سپوته فزیکي بدلونونو له لارې د نورو برخو، مثال نورو برخو ته چې کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته چې کوي لیږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده، چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري، د غوږ هډوکي دي، او د مالو په نامه یو جوړښت دی، همدارنګه انکوس دی، سټریپس دی، او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلوتر مسشلری نلاد چې د فشار تعادل شي کوي کوم رسته کوي، او موږ وایو دا چې چې د غوږ د نن فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرۍ. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده، چې ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلی او مهمه ده. او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي. او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکل اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغي یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچې صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی سو، مخامخ کېدلی سو. او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو، چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسول دی، او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسول دی، او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی. چې موږ کولای سو ځینې خطرونه، مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوسسې د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده؟ دویم سوال، د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال، د شامي حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ خلاص ته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان ولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه ده X او X. چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي، انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د الیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ اوستاسې درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته، یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي، دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي، ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسې کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي اندازي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه، چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده، د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله، چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري، چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر ابي رنګ باندې غالب دي. چې کچیر مثال د پلار سترګي توري اوسي او د مور سترګي شنی اوسي په هغه کې به کچیر خالص مثال دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کم نسل شمستکیږي هغه به چې اوسي ټوله تور سترګي هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي او که چیرې خالص ونه اوسي یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مخلوب دي او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویلي تر اوسه پورې معلوم سي ویلي ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي تاکي په دې کې چې موږ وایي کچیر دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي عموما په دې کې هم موږ وایو کچیري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي البینزم څه وخت رامنځته کیږي البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګې چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګوډي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتوسي یا مثال خپل توسي ووسي هغه چې د رقم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چوسي ډېر فیصده به توسي ورشتان ولري چې دا عموما نه خالص یعنی هغه کم صاف ورشتان چې دی هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي ورپسې راځو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچوي کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دي هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي؟ سپین کیږي. چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چی شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی. که چی مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسان چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنې چاپېریال او جینیټکس دواړه کولی شي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د چې دی د جینیټیک تاثیرات دي.